السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو سره 10 کسان وژل شوی دي. د ایران دولتي خبری اجانس ایرنا نن پر خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علی رضا مرحمتی په حواله ویلي د نن سهار په بریدونو کې 10 تنه وژل شوی چې ټول د پټکو بهرني اتباع دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. خو ایراني چارواکو دانه دي ویلي چې دا وژل شوي کسان د کوم هیواد وګړي دي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د ایران په خاوره کې توندلاري په نښه کړې دي. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پوتزل سره په کتنه کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. ښاغلي کرزی نن پر خپل ایکس شبکې یا پخواني ټویټر لیکلي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د وروستي راپور په اړه خبرې اترې کړې دي. سینیرلی اوغلو ته دنده سپارل شوې وه چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپله بې پرې ارزونه برابره کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا په نومبر کې امنیت شورا ته وړاندې شو. ښاغلی کرزی په دې اړه چې دا لیدکات کله شوي څه نه وایي، خو پخوانی ولسمشر تفاهم او ملي خبرې اترې په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره ضروري بللې دي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړي. د اسرایلو پاوز وایي په غزه کې نږدې 6 فلسطینی وسلوال وژلې دي. د اسرایلو پاوز نن دا خبره د تیرو 24 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده. روټرز خبري اجانس د اسرایل د پاوز د اعلامیې په حواله ویلي چې 24 وسلوال د غزه په جنوبي ښار خان یونس او 2 تنه نور د غزه په شمال کې په هغه ځای کې وژل شوی چې د فلسطین د جهاد اسلامي ډلې پورې اړه لري. رویټرز په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په درې هیوادونو کې د ایران روسي بریدونه وغندل او بریتانیا هم له ایران وغوښتل چې د یمن حوثیانو ته د وسلو ورکړه ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه ناوخته په واشنگټن کې وویل چې موږ ولیدل چې ایران په تیرو څو ورځو کې د خپلو دریو ګاونډیانو پر ملي حاکمیت تیری کړی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د سویس په داووس کې د اقتصادي غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې تهران د حوثی یاغیانو له ملاتړه لاس واخلي. حوثی یاغیان پرون د امریکا لخوا یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ډله کې شامل شول. او د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکډرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځمې په ورځ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې ښاغلی مکډرمټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا په وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپله دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ لیکلي شین مکډرمټ د ظرفیت لوړونې په برخه کې د درېیمې درجې صنعت لرونکی روزونکی دی چې له دې وړاندې د بنګلادیش، سریلانکا او استرالیا کرکټ لوبډلو سره په بېلابېلو روزنیزو ډګرونو کې پاتې شوی دی. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاتې برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د ایران او پاکستان د ناندریو په دوام پر بلوچستان د ایراني ځواکونو له بریده وروسته پاکستانی پاوس هم د ایران دننه بریدونه کړي. د دغو غچ اخیستونکو بریدونو د دوام امکانات څومره دي؟
اوس خو فلحال خودش ښکاري چې دغه یو بل باندې میزایل ورخوش کړل. فکر نه کوم چې اوس دوی په نورې په یو بل باندې حمله کوي، خو سیاسي تنش خو ډېر زیات شو کنه.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په یو منسوب پیغام کې دعا شوی چې د ښځو حقونه یې تامین کړي، خو د ښځو فعالان ورسره همغږي نه دي.
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي؟
په افغانستان کې د طالبانو له ډاټ سره سره ملګري ملتونه وایي 2023 کال کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې 214 کارکوونکي نیول شوي. نور راپورونه هم شته. په اوروزګان کې خلک د سیم کارت اخیستو ته ورځې ورځې انتظار باسي.
سیم کارت لپاره راغلی یم، دوی به چاپ سره معلومات کوم درې مدد غله ورځ غله وروره وطن مو خوشحالي دي ولسوالي مې چوره ده، نو دغه زموږ مشکل باسي را حل کړي وروره. دا زموږ ګناه چی شه؟
که تر پای زموږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو د لټ پروګرام لانډه برخه اوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی 9:15 دی راځو د پروګرام د سر موضوع ته. ایرانی چارواکی وایي چې په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي چې 4 ماشومان هم پکې دي. پر ایران د پاکستان لخوا برید نن سهار وختي وروسته تر دې وشو چې د 3 شنبې په ورځ ایرانی ځواکونو د پاکستان په بلوچستان کې د جیش العدل پر وسلوالو برید وکړ. دا چې دغو بریدونو او په تړاو د غبرګونونو وروستي جزئیات څه دي فرید سیال موضوع تعقیب کړی دا مهال را سره سټوډیو کې ده. فرید جان مهرباني که اوریدونکو ته د دغه موضوع یا ناندری او تازه جزئیات ورکړي.
مننه کورودان لودین صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایي گزارونو کې 10 کسان وژل شوي دي. تازه د رادیو فردا څنګه لیکلي چې د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علي رضا نن سهار ویلي دي چې په بریدونو کې 10 تنه وژل شوي دي چې ټول یې پاکستانیان دي. د مرحمتي په خبره په وژل شوو کې 4 ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړې په دې اړه څېړنې کې وایي چې دا پاکستانیان څنګه دغې سیمې ته ورغلي وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې بریدونو د تایید سربیره ویلي د ایران په خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي دي. په اعلامیې کې وړاندې راغلي پاکستان د ایران ځمکنۍ بشپړتیا ته پوره درناوی لري خو د خپلو ملي ګټو لپاره یې دا بریدونه کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د 3 شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل وسلوالو پر 2 مرکزونو راکټي او د بیپیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. پاکستان دا بریدونه غندلی وو او دا واقعو خبرداری ورکړی وو. د ازادي رادیو فردا څنګه د ایران په دغه سرحدي سیمه کې د پاکستان بریدونو ته چې د ایراني چارواکو په خبره پاکستانیان پکې وژل شوي په ټولنیزو شبکو کې د یو شمیر ایرانیانو غبرګونه راخیستي چې وایي وژل شوي کسان ظاهرا ایرانیان ښکاري. د 1980 کال راوروسته چې د ایران او عراق ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې دا لومړی بریدونه دي چې د پاکستان لخوا د ایران په خاوره کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ناصر کنعانی پر خپل ټلګرام په یوې اعلامیه کې دا بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې د پاکستان شارج دفیری د وزارت ته احضار کړی دی. بل پلو د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د خبره د دې وزارت وایي عبدالقهار بلخي نن پر خپل شبکې پخوانی ټویټر کړی دی ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې پکینګ د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار ده. د دې وزارت ویاند ویلي دي چې چین له دواړو هیوادونو غواړي چې له زغم کار واخلي او د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. د دې سره هممهاله روسي، اروپایي ټولنې، ترکیه او یو شمېر نور هیوادونه هم له پاکستان او ایرانه د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده او په سیمه کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو یې اندېښنه ښودلې ده. له دغې تاوتریخوالو او ناندریو په ډېرېدو سره الودین صاحب پاکستاني چارواکو لوړپور چارواکو البته خپل سفرونه چې له هیواده بهر وغځنډولي دي او بېرته پاکستان ته ستنه شوي دي. ویل شوي دي چې د پاکستان نومړی وزیر یا صدر اعظم چې د سویزرلند په داوس کې اقتصادي ناسته کې ګډون درلود هغه بیرته پاکستان ته ستون شوی او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر له یوګاندا بیرته پاکستان ته ورغلی دی. له دې سره مهاله د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر یا د مغی ولایت ایالت نومړی وزیر ویلي دي چې په خپل ټویټر نن لیکلي دي چې دوی د بلوچستان د خلکو ساتنه کوي او دوی به هڅه وکړي چې دغه په سیمه کې رامنځته شوی وضعیت یو څه کنټرول کړي. له دې سره هممهاله د سیستان بلوچستان ایالت د دولتي ټلویزیون یو خبریال لیکلی دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ د میرجواز سرحدي لار خلاصه ده او دغه پټوکو باندې د دې لارې خلاصون د دې په دې معنا دی چې دغه بریدونه چې دواړو خواوو ته شوي دي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز نه ده کړی.
ډیره مننه زما همکاره فریدا سیال چې تاسو ته د پاکستان او ایران د وروستیو ناندریو د تازه حال په اړه معلومات درکول. پاکستان البته ایران د 3 شنبه په ورځ پر پاکستان بریدونه وکړل او پاکستان په غچ کې نن سهار وختي د ایران سیمې بمبار کړې چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د تهران او اسلام آباد دغه کړکیچنې اړیکې لا پسې کړکیچنې دلای شي. دغه ډول غلچکی بریدونه یا غچ اخیستونکي بریدونه نور هم زیاتېدلی شي. په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک پوښتلی دی.
اوس خو فلحال خو داسې ښکاري چې دغه یو بل باندې میزایل ورخوشي کړل، مشکونه ورخوشي کړل، مګر فکر نه کوم چې اوس دوی په نورې په یو بل باندې حملې کوي. خو سیاسي تنش خو ډېر زیات شو کنه، سفیران یې بېرته وغوښته یو بل نه او یو بل خلاف تبلیغات باندې پیل وکړو. نو ایران داسې ښکاري چې عمومي یعنی عدم مسئولیت ښکار شوی دی، په دې معنی چې شرقی بیان ده کې د جنگ لګیا دی پراخیږي. خو د حوتیانو حمله چې دی، حوتیان خو د ایران متحدین دي. بیا د سورز مخکې د کرمان کې چې شوی د حمله شوی وه، تروریستي حمله شوی وه، نو هغې په ایران کې عدم مسئولیت احساس زیږولی دی. نو د هغې د لرې کولو لپاره داسې ښکاري چې ایران په درې هیوادونو حمله وکړي.
خټک صاحب، تاسو وویل چې ایران د عدم مسؤلیت له خاطره دا حمله کوي، نو حالات ته چې د منځنی ختیځ حالاتو ته ګورو، حالات خوب خرابېدو دي، نو چې عدم مسؤلیت وي خو زر له منځه نشي تلای، امکان لري چې ایران بیا حمله وکړي په پاکستان.
پاکستان باندې خو ځکه ونه کې چې پاکستان خو پیسو کې پاکستان بیا وکړي، نو خو دا په دغه عراق او سوریه باندې زیاتې حمله وکړي، ځکه چې هغې دې توان نه لري چې ځواب ورته وایي کنه. نور تاسې پس ترکی بن نشی کولی پاکستان بے ما یقین نہ دے بل پہ بات بو نکڑے شی نو عدم مسئولیت لری کول پر دغه یوای ما خیال د چي دغه تبلیغات بو کی بس مونږ مقدا سی وکړو مونږ جیش لاد الله من زه یوړو وغیرہ.
د ایران او د پاکستان ل 2020 کال را په دی خو را به ډیر شو که په خاطر وکتل شي، څه فکر کوي چې دغه بریدونه چې په یو بل باندې وکړل دا به د دوی ترمنځ د یوې مودې لپاره روابط بیا هم خراب ونه ساتي که حملې مونږ کې؟
ایران او د پاکستان مناسبات تضاداتونه ډک دي. ظاهره ده ښه مناسباتو، ځکه چې زعیمانه چې یو بل سره سیاسي زعیمانه چې یو بل سره وویني نو ښکلې خبرې کوي، مګر په عمل کې پاکستان د امریکا په کمپ کې ولاړ پاتې شوی دی. ایران خپل ځان ته ولاړ دی یا روسیې سره ولاړ دی. همدغه څرنګه دا د مسلکي مذهبي اختلافات چې دي، پاکستان سعودي عرب سره ډېر نږدې او ایران سعودي عرب سره مشکلات لرل. پاکستان کې وهابي دیوبندي ایدیالوژي چې د په مذهبي محافلو کې عمیقه ده او ایران کې اهل تشیع ایدیالوژي عمیقه ده، دلته مشکلات د سطح لاندې ډېر اختلافات شته. خو دا د په ظاهره کې دوی یو بل سره مناسبات ښه ساتي. خدا دې چې کله لږ تنش زیات شي بیا داسې حوادث مونږ وینډو کې چې دا
خټک صاحب، په یوه برخه کې چې پاکستان او ایران سره نږدې دي، د دواړو یو ډول دشمنان بلوچان دي، لیکن فکر نه کوي چې دغه حمله به د بلوچانو بغاوت په یو ډول تقویه کړي، ځکه چې ډېر به یاد شي او ډېر به رسنی شي؟
او دې کې شک نشته. دا خو تاسو وګورئ کنه چې کله ایران کې بادشاه و دغه مسلې د کوردو د بلوچو دا مسلې وي، هغې عراق سره هم دغسې مسلې وي، کوردو باندې د کوردان په دې کې اخره کې رابرسېره شول کنه. دا دي اوس تقریبا عراق کې کوردان د دولت ته نږدې دي، حیثیت یې د دولت ته نږدې شوی دی. نو دغسې بلوچانو د هغه مبارزه بین المللي کېږي، لا بین المللي کېږي، رسنیزه کېږي، او تاسو خبره سمه ده.
د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک و چې د ایران او پاکستان پر وروستیو ناندریو او د دغو ناندریو پر راتلونکي وضعیت خبرې کولې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونه پورې نجونې له زده کړو او تحصیله منع شوي دي او د کار ترڅنګ په ګڼو نورو برخو کې محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ته په منصوب یو پیغام کې چې تازه خپور شوی ادعا شوې چې د دوی په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراعات شوي، خو د ښځو یو شمېر فعالان بیا له دې ادعا سره موافق نه دي. تفصیل په دې راپور کې له همایون هیواد اورو.
سره له دې چې په تېرو څه باندې دوو کلونو کې په افغانستان کې نجونې له زده کړو او ښځې له کاره منع شوي او له ګڼو نورو محدودیتونو سره مخ شوي، د طالبانو مشر ته په یو منصوب غږیز پیغام کې نوموړي ادعا کړې چې په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه خوندي دي. ملا هیبت الله ته په دې منصوب غږیز کلیپ کې دا هم ویل شوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شپږ مادیز فرمان هم صادر کړی.
د شوزو حقوق نه دي مراد شوی. د شوزو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان موږ صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د شوزو سره کیږي. دا نظامونه ټول چیر شوي دي، هیڅ چا د شوزو حق نه دی ورکړی.
خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. ملا هیبت الله ویلي دي چې د ښځو په اړه فرمان او شرحه به یې چې په نږدې وخت کې خپاره شي امر شوی چې ښځې دې په زور نه واده کیږي، د هغوی مهر دې نه خوړل کیږي، د میراث حق دې ورکړل شي او د هغوی حقونه دې نه ضایع کیږي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ملا هیبت الله خونزاده د ښځو په حقونو خبرې کوي، خو نوموړي بیا هم د نجونو د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه څه نه دي ویلي چې کله به بیرته پرانیستل کیږي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د ملا هیبت الله خونزاده د وینا په غبرګون کې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو او بنسټیزو حقونو محرومې شوې او د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو دا ادعاوې سمې نه بولي چې د دوی په واکمنۍ کې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شوي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي چې صرف هیبت الله په حق دی چې د ښځو حقوق ورکړی دی؟ آیا موږ په عمل کې نه ګورو چې ښځې نه صرف دا چې د کار او د تعلیم حق نه لري، بلکې د خپل د حق حقوق د غوښتلو دپاره دوی په زندانونو کې اچول کیږي، دوی شکنجه کیږي؟
د ښځو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د ښځو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څو نورو مواردو خلاصه کړي، خو د زده کړو او کار حقونه یې نه مني او ترې محرومې کړي دي.
زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم، کله چې یو مېرمنه پوهه ونه لري، علم ونه لري، تعلیم ونه لري، هغوی څنګه پوه شي چې میراث یعنی څه؟ هغوی څنګه پوه شي چې مهر یعنی څه؟ دوی د مېرمنو هغه بنیادي حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغوی دوی ته الله تعالی ورکړی دی، شریعت ورکړی دی، یا په زمین کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري. دوی د مېرمن څخه د دوی بنیادي حق اخلي او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا مني نه.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل وروستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دینی عالمانو د لخکارنی وکو ډډه وشي، ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همدا شان ویلي دي چې که یې حکومت ختمیږي همدا تفرقه او اختلافونه به یې نړوي. د یادونې ده چې تر ملا هیبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو، خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي. د دې ترڅنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړې دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي. که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې 214 کارکوونکي نیول شوي او د شلو په شاوخوا کې نور ټپیان شوي هم دي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چوي په 2023 کال کې په افغانستان کې 214 مرستندوی کارکوونکي نیول شوي او 22 کارکوونکي ټپیان شوي دي. یا د ادارې د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره زیاته کړه چې په تیر زیږدیز کال کې د بشردوستانه کارکوونکو سرچینو او امکاناتو په وړاندې تاوتریخوالی په دې هیواد کې بشردوستانه فعالیت خورا اغیزمن کړی دی. د اوچا په ټکو د پیښو د دې سازمان په بشردوستانه هڅو کې د ښکېلو کسانو خوندیتوب او امنیت ته د پام وړ خطرونه رامنځته کړي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې یوازې د تیر کال په دسمبر میاشت کې 11 مرستندویه کارکوونکي د طالبانو لخوا نیول شوي وو چې له یو کارکوونکي پرته پاتې نور له یوې اونۍ وروسته خوشې شول. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر همداشان زیاته کړې چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو لاسرسی له سختو خنډونو سره مخ شوی دی. راپور زیاتوي چې په 2023 کال کې د دوی د بشردوستانه شریکانو لخوا 1215 پیښې راپور شوې دي. اوچا د طالبان حکومت چارواکي او وسله وال کسان په 2023 کال کې بشردوستانه مرستو ته د اړمنو کسانو د لاسرسي پر وړاندې د 95% خنډونو مسؤول وبلل، خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي او چا ویلي چې د خپلو شریکانو په همکاری بشري مرستو ته د بېخنډه لاسرسي ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د دغو مرستو په رسولو کې د ښځو رول مهم بولي او د هغوی نشتوالی یې زیانمن ګڼلی دی. څه باندې یو کال وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو کورنیو او نړیوالو ادارو کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه وضع کړل. په کابل کې یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او لا هم له خپل کور څخه په آنلاین ډول له یوې نړیوالې مرستندوی موسسې سره کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د محدودیتونو له امله د مرستو رسولو بهیر په ځانګړې توګه اړو ښځو ته کم شوی دی.
د دې لپاره چې موږ په کور کې یو او نشو کولای ساحې یا دفتر ته ولاړ شو او یا هم د ښځو وضعیت له نږدې وګورو، نو له همدې امله دا مرستې ټولنې په تېره هغو کونډو ښځو ته چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرستې وې پیکه شوي دي. ځینو موسسو له هغوی سره مرستې کولې چې دا مرستې آن له منځه تللې دي.
بعضې از موسسات بر از اینا کومک میکدن.
په ورته وخت کې په کابل کې میاشتیاړې مېرمنې ادا کوي چې بشري مرستې په شفاف ډول نه ویشل کېږي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له مرستندویه موسسو څخه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
کومک هیچ وخت اوله ته دریافت نکردیم.
تر اوسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې، نه له موسسو او نه هم له دولت څخه. همدا ستونزې لرو. ډیری کسان واسطه کوي او معلوم اداره خبره ده چې د کوڅې وکیلان د مرستې په لیست کې د هغه کسانو نومونه لیکي چې پلوان یا دوستان یې وي.
سره له دې چې د مرستو په رسولو کې تل د طالبانو حکومت د مداخلې په اړه ادعاوې شوي دي، خو دوی د مرستو د رسولو په بهیر کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې هڅه کوي د مرستې په شفاف ډول مستحقو کسانو ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ورځو او روزګان ته. هلته خلک د سیم کارت په اخیستو کې له ستونزو سره مخامخ دي او تر ډیره د افغان سیم شبکې ته چې دا مهال د پوښښ ساحه پراخه ده مراجعه کوي، خو وایي چې په ورځو ورځو سیم کارت نه ورسیږي.
د خلکو دا شور او زواژ او دا ټیل ماټیل د کومې وړیا مرستې د ترلاسه کولو په پار نه دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ولایتي دفتر مخې ته دا حالات دي او د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره همدغه ټیل ماټیل روان دي. پنځه شپېته کلن محمد ولی د همدې ټیل ماټیل په یوه څنډه کې ولاړ دی. د چوری ولسوالۍ د خوشخدیر د سیمې اوسیدونکي دي، وایي چې د پرله پسې درو ورځو راتګ وروسته بیا هم نه دي توانېدلی چې سیم کارت ترلاسه کړي.
سیم کارت لپاره راغلی یم، دوی بچیانو سره معلومات کوم، نن درې مده ځغلم ورځغلم وروره، وطن مو خوشحدي دي، ولسوالۍ مې شوره ده، نو دغه زموږ مشکل داسې راحل کړو وروره، دا زموږ ګناه چی شه، نو زموږ څه وکړو؟ نن مې درې مده چې زه ځم ورځم، هره ورځ زه روپۍ په کرایه راڅخه ولاړه سي، والله که لسی لاله رو چې راسل ته دا مشکل دي وروره، موږ سیم کارت نه راکوي.
د اورزګان دا اوسیدونکي زیاتوي چې دغلته ډیر داسې کسان هم شتون لري چې تر اوو اتو ورځو زیات انتظار یې کړی، خو بیا هم سیم کارت یې نه دي ترلاسه کړی. دی وایي سیم کارت هغه کسان ترلاسه کولای سي چې په ټیل ماټیل کې کافي تجربه ولري او یا هم د افغان بیسیم په دفتر کې شناخته ولري. کریم الله د ترینکوټ یو بل اوسیدونکي دي او د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په دې ټیل ماټیل کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مخې ته ولاړ دي.
بندل د خلک سچ 15 ورځې او 14 ورځې او 8 ورځې او 10 ورځې کېږي یو سیم کارت ته پاتامه دي، خو بیا هم یو سیم کارت نه پیدا کېږي. د پروسګام ملات کې ډېر ستونزه ده، چې په ولسوالۍ په لری اطراف سیمو کې چپ له د افغان بیسیم غیر بل شبکه کار نه کوي. ډېر ستونزه ده یو سیم کارت راایستل تقریبا په هفته وخت اخی، نو دلته مسلمانان ډېر ورسره په تکلیف دي. نه د سپینږیر احترام ستا، نه مثال د یو معیوب احترام ستا، ډېر په تکلیف دي مسلمانان.
د اورزګان اوسیدونکي د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د خلکو له مجبوریته دي ناوړه ګټه نه پورته کوي او په ولسوالۍ کې دي ورته څانګې پرانیزي.
ودی غزیږي ولسوالۍ ترې وغزیږي، هلته دی اری ولسوالۍ کې بهش نمائندګي جوړ شي، هلته خپل کار خپل هلته خپل کار ورته پاله کې دی. خو نه کیږي چې د ګزو دم دلته روانې، د روزګان هم دلیر روانې، د چرچینو دم دلیر روانې، دلیر پرې ودغه خون بره دا به سالې وزره انسانان ته وګل شي ورته ولاړ دي. دا په څو ورځو نوبت سره ورسېږي،
دلته کله نوبت ورسېدلی کله نه ورسېدلی، کله چې نوبت ورسېږي هغه سیم کارتونه هغه باندې خلاص، نو خلک د دغه ستونزو سره ډېر مخ دي چې د دې لپاره یو ترتیب
فعال سی هغه ترتیب داسې یا په ولسوالیو کې د دې څانګې ورته فعال سی یا یو بل داسې نظم او ترتیب ورته فعال سی.
په اروزګان کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې سیم کارتونه ځکه زیات خلک اخلي چې د افغان بیسیم مسؤلینو د جمهوریت تر سکوت وروسته سمدستي خپل خدمات د اروزګان تر ټولو ولسوالیو وغځول او افغان بیسیم یوازنۍ شبکه ده چې د اروزګان په ټولو ولسوالیو کې فعالیت لري، خو خلک بیا هم د فعالیت او خدماتو خوشاله نه دي ځکه د دوی په خبره چې انټرنیټ یې سلو او اړیکې یې ګډي وډي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. بلخوا د اروزګان طالب سیمه ییز مسؤلین بیا وایي چې د افغان بیسیم مسؤلین یې اړیستلي دي تر څو په ترینکوټ ښار کې بله څانګه پرانیزي او دغه راز په یو شمېر ولسوالیو کې. د دغه ولایت د والي ویان احسان الله حماس په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
افغان بیسیم زیات کارول کېږي، مرکز کې دوه نمایندګۍ لري، یو نمایندګۍ چې د دهراود ولسوالۍ کې لري او د ولایتي ادارې په خاص هدایت سره خصوصا د جوالي سره پیدا سره هغه به په خاص اروزګان ولسوالۍ کې هم د افغان بیسیم مخابراتي شبکې یو نمایندګۍ فعال سي او همدارنګه نور هغه ولسوالۍ کې چې هغه خلک ورته ضرورت لري او د هغو لپاره به سیار ټیمونه برابر سي، هغه به هرې ولسوالۍ ته ځي او هلته به خلکو ته هغه خدمات وړاندې کوي او سیم کارتونه به ورکول کېږي.
د یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې دا مهال افغان بیسیم ایم ټي این اتصالات، روشن او سلام دولتي مخابراتي شبکه فعالیت لري چې په ټوله کې خلک د خدمتونو د ټیټ کیفیت او لوړې بیې څخه شکایت لري.
اوریدونکو د دغه خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوي و. البته د خبري ټولګې د پای شیبو ته وروستای راپور راخلو د طالبانو حکومت په کابل کې د کاج کتابتون وتاړه، دا چې ولې تفصیل له سنا کاکړه ورو.
د طالبانو حکومت د کابل په لویدیز کې د کاج کتابتون تړلی دی. په ټولنیزو شبکو کې د دغه کتابتون د مورلک تصویرونه د ښیي چې دغه کتابتون د روان کال د مرغومې میاشتې په شپږویشتمه د کابل ښاروالۍ له مقرراتو څخه د سرغړونې له امله تړل شوی. کاج کتابتون د کابل ښار په لویدیز کې د کاج پر ښوونیز مرکز د ځانمرګي بریدو قربانیانو په یاد او د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه جوړ شوی و. د دغه کتابتون یو غړي د ده د نه پېژندنې په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کتابتون چارې تر دې وړاندې هم څو ځلې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف او نهیانو المنکر ادارو لخوا له خنډونو سره مخ شوی وي. په همدې حال کې د کاج ښوونیز مرکز زده کوونکو او د دې کتابتون غړو شکري او زینب د طالبانو حکومت لخوا د دغه کتابتون د تړلو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
د اونجه شاګردان زیات کتاب مطالعه کړل،
ډیر زده کوونکي هلته د مطالعې لپاره تلل تر څو د خپلو شهیدانو ملګرو لارې ته دوام ورکړي. خو له بده مرغه طالبانو دغه کتابتون د ټولو زده کوونکو پر مخ وتړه، چې زه یې د یوې دوام ورکوونکي په توګه ډیره خفه شوم، ځکه دا کتابتون په ډیرو هڅو جوړ شو.
بستنی کتابخانه هم میتونه منجر به
د دې کتابتونونو تړل کولای شي د څېړنې، زده کړې او کلتوري سرچینو ته د لاسرسي د کمولو لامل شي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین دي. دا ګام کېدای شي معلوماتو ته د لاسرسي او د ټولنې لپاره تعلیمي فرصتونو ته د لاسرسي د محدودیت لامل شي، کوم چې ټولنیز او اقتصادي زیان لري. دا ډېره ډارونکې ده چې یو ارزښتناکه سرچینه لکه کتابتون د سیاسي دلایلو یا نورو لاملونو له امله وتړل شي.
دا کتابتون د کابل په لویدیز کې د کاج پر ښوونیز مرکز تر خونړي برید یو څلوېښت ورځې وروسته پرانیستل شو. ویل کېږي چې دغه کتابتون شاوخوا 15,000 ټوکه کتابونه درلودل چې په میاشتني ډول یې 1000 ټوکه پورې لوستل شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ ویان نعمت الله پارکسي ونه غوښتل چې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت به دغه کتابتون ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي او که نه. د کابل په لویدیز کې د کاج پر ښوونیز مرکز د 1401 کال د تلې په اتمه هغه مهال ځانمرګي برید وشو چې د دغه مرکز زده کوونکي د کانکور د ازموینې د ورکولو په حال کې و. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما ویلي وو چې په دغه برید کې 350 تنه وژل شوي او یو سلو لس نور ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو ازادي راډیو ته غواګی د ماخستان نهنیمه بجې شوې د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته